درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو زه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته راوړم. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړی دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده. چیرې چې له هرو پنځو کورنیو څخه څلور پوره وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوره وړي دي، چې دا د 1500 ډالرو معادل دي. لږ سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګنشمیر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله پراتونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره رد کړه. سفارت وروسته لدې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله، او دوی لشته لږه ودش افغانان نیولې دي. پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې، او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونه د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کړی شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو ډډه وکړي. سپین ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد اعتقاد حلب د سقوط یو اصلي دلیل وباله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان شان ساوت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په دقیق ډول څاري، او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیه او ایران د اسد رژیم پر لپسې تکیه او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدو داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د جبهو سقوط. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایند همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه د حیات تحریر الشام تر هغه دلیل لخوا له ترسره شویو بریدونو سره هیڅ راس اړیکه نه لري. او تر 19 کلونو د کښو لوبډلو په آسیایي جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته 244 منډې هدف ټاکلی دی. د دې سیالۍ پچه سریلانکا ګټلې وه، او لومړی یې غوره وبلله چې توپ وهنه یا بیټنګ وکوي. د سریلانکا لوبغاړو د سریلانکا لوبډلې د وو لوبغاړو له سوځېدو او د ټاکل شویو 500 اوورونو په پای کې 243 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره شاروجان شامو ګاناتن سلیزه وکړه. د افغانستان په باولرانو یا توپ اچونکو کې بیا تر ټولو ښه لوبه الله محمد غزنفر وکړه. د پلس اوورونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. حاضر دمه د افغانستان لوبډله بیټنګ یا توپ وهنه کوي په داسې حال کې چې شل منډې کړي دي، یو لوبغاړی سوځېدلی او څلور اوورونه پوره شوي دي.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري په یو شمیر ولایتونو کې د کلیوالي ټولګیو پر بندیدو خبرې کوو. د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده په امر په ورستیو کې په هلمند، کندهار، زابل او اوروزګان ولایتونو کې محلي یا کلیوالي ټولګي چې د یونیسف په مالی مرسته له څو کلونو راهیسې فعال شوي وو بند شوي دي. دا هغه ولایتونه دي چې د افغانستان د جمهوري حکومت پر خلاف د جګړې په کلونو کې هم طالبانو پکې د ښوونځیو مخه نیولې وه. د پنځشنبه په ورځ مولا بامیان څخه هم راپور ترلاسه کړ چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې هم د یونیسف د ادارې ټول ټولګي بند کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې د ډبلیو ایس ټی یا د ټولنیزو او تخنیکی مؤسسې په همکارۍ د یونیسف په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې لسګونه سیمه ییز ټولګي فعال و، خو طالبانو ټولو ته امر کړی چې خپلې دروازې بندې کړي. په همدې په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او بامیان کې د دغو ټولګیو یو شمیر شونکو او د زده کوونکو کورنیو آزادی رادیو ته ویلي چې په دغو ټولګیو کې ماشومانو لیک لوست زده کاوه، خو طالبانو یې مخه نیولې ده. د طالبانو له دې بندي سره سلګونه او یا هم شای زرګونه شونکي بې روزګاره شي، او دا هم ویل کیږي چې په نورو ولایتونو کې هم طالبانو د دې ډول شونځیو مخه نیسی یا هم په ځینو کې نیولې ده چې موږ تر اوسه پورې کره راپور ترې نه لرو. یونیسف دا ټولګي د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په دې خاطر جوړ کړل چې د دغو سیمو اوسیدونکي د پرلپسې جګړو له کبله له زده کړو محروم شوي وو. زده کړه او معرف ته د طالبانو له لورې دا لومړی ګزار نه دی. دوی تر دې وړاندې په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې کړې، وروسته یې د هغوی د پوهنتوني زده کړو مخه ونیوله. په روانه خپرونه کې به د طالبانو د دې اقداماتو په هدف او د افغانستان لپاره پر عواقبو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمه دا شیبه ډاکټر ابراهیم شینواری دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال دی او همداراز یو موده د پوهنې وزارت سرپرست و. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. فکر کوم تاسو د پوهنې په وزارت کې موین یا سرپرست وی چې یونیسف دا سیمه ایز ټولګي ایجاد کړل، که لغه پیله تاسو وایئ د ایجاد هدف سو؟
او ډیره ډیره مننه سروان صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه درناوی وړاندې کوم، او ډیره مننه چې ډیر مهم موضوع باندې زه بللی یم. دا د ټولنې ټولګي یا د ټولنې په سطح ټولګي ښوونځي ډیر بنیادی دي، ځکه د افغانستان جغرافیه ډیره غرنۍ او په ځینو سیمو کې نفوس منتشر دی، علاوه دې نه چې هغه امنیتي ستونزې وي. نو دا د ټولنې په سطح ټولګي او ښوونځي د یو بنیادی حال دی. لکه د نفوس په حساب موږ یو معین اندازه لرله چې په دغه نفوس کې یو ابتدایي ښوونځی جوړیږي، په دومره کې یو ثانوي، په دومره کې لیسه. همدارنګه فاصله معلومه وه، لکه 15 کیلومتره فاصله باید منځ کې. خو په ځینو سیمو کې نفوس منتشر و، په ځینو سیمو کې جغرافیوي ستونزې وي، سیمه غارنه یو اندارنګ نام نیو. دا یو ډیر بهترین بدیلو او امرزان دی، هم د افغانستان د شرایطو سره ډیر غاره مطابق دی. نو په دې سب دا خونځي خو باید په صورت بند نشي او باید دوام ورکړ شي. خو دې کې یو څو مسایلو، یعنی زه په علتونو نه پوهیږم چې ولې ما زینو ملګرو ته احوال ورکړ افغانستان کې، که دوی ماته وایي خو احوال چاره نه کوو. یو احتمال دا دی چې د اوسنۍ ادارې لکه چې ویل چې نړیوالې موسې دي، نه یوازې افغاني موسې دي، دا ټولګي وچلی پخوانۍ مسله دا وه. او د نجونو مسله دی کېدای شي مطرح نه شي، ځکه دا شپږم سیم پورې معمولا، اگر چې وروستنۍ پالیسي زموږ دا وه چې تر نهمه دوام وکړي، ځکه ځینې سیمې کې فاصلې بې حده ډېرې وي. لسیته حتی د شپږم نه تر اووم سیم نهم علاقان یا خصوصا جنکۍ نه شوې راتلی. او یو مسله دی کې د شفافیت هم ده چې دې باندې وروسته بیا یو بحث کوو. نو په دې حساب زمونږ غوښتنه ترې دا ده چې د نظر د ضرورت ته، یو نظر د دې اهمیت ته باید دا دوام وکړي، ځکه دا یو ډېر ښه بدیل دی او ډېر یو کامیاب او موفق بدیل.
ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته معلومه ده چې څومره به و د دغو ښوونځیو یا د دغو ټولګیو شمیر، او په کومو ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي ول، او که نه په ځینو خاصو ولایتونو کې؟
څومره چې تر نو نظره پورې ټولګي موږ لرل، چې په هر ټولګي کې اوسط ته ډېر شاګردان نیسو، دا ډېر زیات شمېر کېږي تقریبا.
او په ټول افغانستان کې موجود وو که نه؟ په ولایتونو کې چې جنگ ځپلی وي او ښوونځي په فعالیت نه درلود،
په زیاتره نو کې وو، ولې ډېر تمرکز یې په هغه کې وو چې محروم وو، یا د امنیت له امله چې دا د نورستان تر بادې صدا یو خط کې هډیرو او په نور ولایتونو کې چې غرنۍ جغرافیه لري نفوس منتشر او خور لکه بدخشان او فاریاب د سیمو کې مو منحصر نام نو ولایتونو ته نو فکر کوم چې یعنی د دریو نه دوه برخو ولایتونو کې موجوده.
بل تاسو ول چې 0000 دا ډول شونځي یا ټولګي یعنی معنی دا ده چې پار ټولګي کې ا دې اقل یو شون کوي هم بو 0000 کسان په دې شکل سره کده بندي شي 0000 کسان لکار محرومي شي
او دا بل اړخ دی هغه اساسي هدف خدمه شو زده کړو په عین حال کې دا یو بل ګټه رسیدل چې ونه نظر افغانان کار مصرف.
بله تاسو ول چې طالبانو هغه مؤسسې چې بهرنۍ دی غوتی ویل دي چې تاسو کار مکوي بلکې افغانان دی یا افغاني مؤسسې دی هم دا کار کوي لیکن په دغه ټولګیو کې یونیسف نور دخیل نو یوازې تمر سیمو جوړ دی لیدي یوازې تمویلول پیسې ورکولې ځکه چې زده کوونکي افغانان ول شوور کې افغانانو او شاید پیسې هم دی افغانانو پلاس
او دا د ټولنې په سطح ټولګي او خونځي دوه ډوله یو هغه چې یونیسف اس ای موبایلایز کولې به وزارت ته ورکولې وزارت یا موسسو ته ورکولې خپل تطبیقول دا ډېره برخه وه د دې نه علاوه نور انټرنیشنل یا نړیوال موسسو په خپل هم پیسې پیدا کولې هغوی هم په خپلو سیمو کې لکه آغا خان فاونډیشن یا سیو د چلډرن یا وار چایلډ کاناډا یا نورې موسسې هم چې هغوی د یونیسف نه مستقل د خپل کار کوو او داخلي موسسو کې مزنه داسې موسسې چې د یونیسف د فرن علاوه د نور زین ورته مالي منابع پیدا کولی نو د یونیسف یې هغه لویه برخه وه او هدا زما چې څومره پیدا کوم ول زره خونځي یوازې د یونیسف په مرسته چلیدل.
بله ډېر مننه. په دې موضوع خبرو ته دوام ورکو خو په دې منځ کې یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی. اول به د تور شو مهرباني کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہم پخپل واپسن اخبار پخپل والے سر دزا در ویٹ ول اور تو سلام انا نے کہی لو
سلام مرتو سے مننہ
مننہ کوم شنو والے ساتھ دا خوری رش موضوع دا حقیقت باید موضوع سے ولو پدی موضوع کی دا موضوع چ دا تر دیر حدا پوری نن افغانان پدی دیر تشویش کی نیچے دا شون زی بندی سوی خدا افغانانو دا تشویق نشي در په کول لپاره باید یو څه وایو. هغه دا دي چې کم کار یو کار د دولت دی یو کار د موسسې دی او یو کار د عامو خلکو دی. کم کار چې د ښوونځي د فعالیت دی او د ښوونځي د پرمخ بیاوم دی دا کار تر ډېر حد پورې د دولت دی. دا اقدام چې اسلامي امارت کړی دی زما په فکر او استدلال سره ډېر پر ځای اقدام دی ځکه چې دا کار تر ډېر حد پورې دا په دولت پورې مربوط کار دی او دا چې موسسې پر مخ وړي دا په دې معنی لکه یو چا کور چې خیرن وي نو یو څوک د اعتراض په ډول ورته ورځي دا کور یې ورسپه کوي چې زه دا کور د سپه کوم. نو دا کار د دولت دی نو باید دولت یې سرته ورسوي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. شنوار دوی ته څه وایي؟ دوی وایي چې دا کار دی دولت ته دولت دی تر سره کی. نو څومره امید لري چې دولت یا د طالبانو حکومت به همدغه پیسې همدغه معاش به دغه شون کوته ورکي؟
نو د څو خبرې دی اول خو دا ټول کارونه دولتونه نشي کولای. فکر کوو چې ټول جهان کې د مدني ټولنې خیره موسسه ولس دا دولت سره لاس په لاس کېږي بیا د خپل هیوادونو ته خدمت کوي. او افغانستان خو یو استثنایي هیواد دی. 45 کاله په ډېر لوی جنگونه راغلي یعنی د تصور نه اوچت. نو په دې کې څوک مونږ سره مرسته کوي دا ښه کار دی. که ډېر ساده یو مثال دی ورور ته زور کوم مثلا ستا ماشوم مریض یو ته نه یې کور کې او ستا یا بل ورور یا ګاونډي یا کوم خپلوان دی دا ماشوم ته ډاکټر راولي یا دا ډاکټر ته وړي دا خدمت کار دی. خو دا فکر کوم ښه کار دی. او پاتې شو د حکومتونو خپلې پالیسۍ نه دي باید په تطبیق کړي لکه مونږ چې کله معرف کې وو زما توجه شوم چې په نرخونو کې فرق دی لکه داسې ټولګي مو د ځینو موسسو لخوا چې د یو متعلم په سر په کال کې $600 مصرفېده او داسې مو چې اتیا مصرفېده. بیا ما یو کمیټه وټاکله د دې ټولو موسسو د ټولو ډونرانو او زمونږ د متخصص ملګرو چې ډېر لایق خلک مونږ سره وطن دوست او پاک نفسه بالاخره د ټولو علمي معیارونو په رڼا کې ورته یو معیاري بسته د خدمات هم جوړه کړه چې دغه خدمات برزکي او د نرخ هم چې دا نرخ د نوی نه تر 140 پورې شو نظر جغرافیوي مشکلات ته نظر د نرخونو تفاوت ته، نو په دې حساب د حکومت دغه وظیفه ده چې ریګولیټ کړي، یعنی منظم کړي، قانونمند کړي او د نظارت یو سیستم ورته جوړ کړي. نو دا یو وظیفه ده چې بندي کړي، ځکه چې د حکومت خو د لومړني مسؤل په توګه د خپل اولادونو او د خپل ولس د صحت او د روغتیا خصوصا دا دوه ډېر مهم غوړي خدمات دي.
او افغانستان تاسو ویل چې استثنایی دی، په افغانستان ته دا اوس میلیونونو خلکو ته نړیوال مرستې ورکوي، ډوډۍ ورکوي، وړه ورکوي، غنم ورکوي، نو دا خو هم د دولت وظیفه ده، هغه ولې نه کوي؟ یعنی په کومه برخه کې په ځان بسیا یو چې په دې برخه کې دی په ځان بسیا شو؟
او بالکل دا خو یعنی مثبت مرسته چې څوک کوي باید مننه هم تېر کړو او زمینه هم ورته جوړه کړو، نو دا چې بندي
د یو شمېر خلکو تشویش ده چې دا بندیز به د ټولو ښوونځیو د بندېدو مقدمه وي، ځکه چې د طالبانو له مشرانو له خصوصا هغه اصلي او عمومي مشر له شاوخوا څخه دغسې خبرونه ورکول کېږي چې دوی اصلا له عصري تعلیم سره جوړ نه دي، دا یې نه خوښي شي.
او د ټول دولت تشویش زمام ده چې د باندې همار تاسو ډېر مرکه کړی شپه ویلاتونه چې موږ په بحثونه کړی، خو ټول احتمالي دي ځکه موږ هغوی منځ کې نه یو چې د زړه خبرې موږ ته وکړي، خو دا دوه ډېر خطرناک دي. یو دا چې د دوی فکري لیدلوري همدا دی چې د عصري تعلیم بند دی، که د دوی د تېرې دورې یو مفتي عبدالعلي دیوبندي ډېر واضح ویلي دي چې دغه تعلیم د ځوانانو منه دی، او سره دې چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې روان، خو که حضرت هم ژوندی وي دا به وروسته بند کړی وي، کنه داسې یو ډېر غټه پیشبیني کړې. او هم په کور کې منه دي، او هم بیرون، او هم د خپلوانو لخوا، او د خپل میړه او ورور او زوی او پلار لخوا، او هم د بیرونی سړي لخوا. نو کدا د دوی نظر دا خو ډېر زیات خطرناک دی، دې سره خو زمونږ زور نه رسي، نو دا ټول ملت باید دې کې یو لاس سره ورکړي. یو بل دلیل سیاسي دی چې په دوی کوم سیاسي فشارونه هم دي، هغه خو هم ډېر احتمالي دي، خو دا د دنیا د سیاست مغلقتوب او د خشن مخته چې موږ ورو تر اوسه پورې سیاست کې داسې کارونه هم کېږي، نو دا هم خطرناک دی، خو هغه د حل وړ دی، ولکه دا فکری او عقیدوي مسله دا ډېره سخته ده چې حل شي.
ډاکټر صاحب شینواری، مخته چې بل پوښتنه وکم یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشم. مهرباني کوي، آزادي راډیو ده.
انډواله شه په خیر
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
سلامات
خیر. تاسو لکه سی پښتنه نه لري کور ودان. ډاکټر صاحب زما پښتنه دا و چې ځینی خلک وایي په همدغه سیمو کې چې دا سیمه ایز ټولګي پکې بند شوي دي، هلته ځینی خلک وایي چې یو شمېر طالبان په دې غوسه دي چې ټول ماشومان ښوونځیو ته ځي، عصري درس وایي، نو مدرسو ته به څوک ځي؟ دا وایي شاید هم دغه انګیزه ولري ځکه یې دا ټولګي بند کړي دي.
او دا هم کېدای شي، خو زه فکر نه کوم که دومره ساده مسله د دومره لوی ملي تصمیم باعث شي. لکه د یو افغان په توګه زموږ او ستاسو ټول مکلفیت لرو چې د خیر توصیه او مشوره هر چا ته ورکړو، هغه سره سیاسي اختلاف هم لرو. د ایران هم اسلامي جمهوریت دی، تاسو فکر کوم هلته وخت تېر کړی که نه، غزنفر سیمه تېر کړی. دویم اول دغسې شدید نسبي او مګر وروسته چې متوجه شو ځینې مسایل ته متوجه شو چې په دې سیمه کې هغوی پکې اول شو، لکه د کورنۍ تنظیم، دغه د نفوسو کنټرول، د نفوسو بیرویه زیاتوالی، خو د راتلونکي کې د اقتصادي منابعو د کمښت، د کارونو له کمښت او داسې نورو زیاتو ستونزو سبب کېږي، د جنایتونو د زیاتوالي، د ښارونو د بېپلانه پراخېدو، همدارنګه هم د صحي او د معاشتي ستونزو. نو دوی ورته جدي پروګرام جوړ کړو، بیا په دې ټوله سیمه کې دوی اول شو، یعنی که دا متوجه شي دا زمونږ اوسني چارواکي، دا د دوی په ګټه ده. بله مسله دا ده چې که دوی د عاطفي یا داسې د وقدهي له مخې فکر کوي چې ټول خلک د مدرسې ولولي، نو دوی اوس خو د مدرسې معلمان نه دي، دوی اوس د مدرسې مدیران هم نه دي، دوی د افغانستان چارواکي دي. سبا ته دغه د مدرسې فارغان دوی نه کار غواړي. نو ټول افغانستان کې 6000 جوماتونه دي، یو ملا غواړي او یو مؤذن، او هغه مخکې له مخکې پوره دي. لکه زه یو مثال تاسو ته هم، د سردار داوود وخت کې په کونړ ولایت کې مدرسه نه وه، د کونړ خلک به تلل ننګرهار نجم المدارس کې درس ویلو، ولې ملایان کافي وو. نیم یې تلل پاکستان کې پنجشیر مدرسه لوستله، او نیم هم مثلا اثریا خو وروسته جوړ شوه دیوبند، ډېرو کمو خلکو دیوبند لوست. خو د اوس زمونږ په یو وړوکي کلي کې شپږ مدرسې دي، نو زه هغه ملایانو ته وایم چې دا ماشومان خو صحیح ده چې دین باید زده کړي، په دوی باندې یو کسب هم زده کی، ډرایوري زده کی، کلینري زده کی، د هوټلداري زده کی، د مستری توب زده کی، نجاري زده کی، ګلکاري زده کی، او که ډاکټر او انجینر او حقوقدان او ژورنالیست او د پونتونو ستاسو نور لاندور. نو دوی بخپله دې مشکل سره بیا مخ کیږي چې دا په میلیونونو فارغان د مدرسو به دوی د ګریوان نه نیسي، ورته چې ماته اوس کار پیدا کړه، او نه به د ملایانو بس خالي په جوماتونو کې، او نه به د معایزن. نو بیا دوی ته زموږ توصیه دا ده چې دوی خپل که د حکومتدارۍ خیال لري او په دې فکر چې راتلونکي کې پاتې کیږي، باید زموږ نه هم دوی ورسره ډېر تشویش وکړي او ورته متوجه شي.
بله، تاسو د ایران ذکر وکړو، د اول د کورنۍ د تنظیم په برخه کې په پیل کې به ویل چې شده چې د مسلمانانو شمیر زیات شي، په صدر اسلام کې هم دغه سپارښتنه شوې وه، خو وروسته چې ولیدل چې د تیلو عواید ډېر تقسیم شول، د خلکو د ژوند سطح ټیټه شوه، بیا یې ویل چې نه، په هغه وخت کې کمیت مهم و اوس کیفیت مهم دی. بیا مثال ما چې ورنه اورېدلی و دا وایي ناروی وګورې، په هغه وخت کې د ناروی نفوس ډېر کم و، درې څلور میلیونو، وایي ناروی وګورې چې څومره خلکو پکې نوبل جایزې ګټلې دي، څومره په ادبیاتو کې مخکې دي، څومره په ساینس کې مخکې دي، او موږ ته وګوره چې پنځه شپېته میلیونه یو هغه وخت کې همدومره ول، او موږ ته وګورې د نړۍ په پرمختګ کې څومره ونډه لري، هغوی څومره لري، یعنی کیفیت اوس مهمه ده. خو کله چې عملا ولیدل، لیکن تاسو مخکې وویل چې دا پرېکړې به دومره ساده هم نه وي، اما کله چې دوی ځینې خبرې مشاورو، مثلا دوی وایي چې کله چې څوک ورته وایي چې ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه که ناروغه وي ښځینه ډاکټره ورته پکار ده، دوی وایي په صدر اسلام کې کله پوهنتونو هلته کله دا شی وو، نو دوی هر شی له هغه وخت سره تړي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه ستاسو تبصره واورو، یو دوه اورېدونکي منتظر پاتې دي. اول به دوی ته ورشو، مهرباني کوي.
فروان صاحب ته سلامونه، او ډاکټر صاحب شینواري ته سلام کوم. پښتون د پاتې کېدو رای نه شي که کله دې دغه کارونه وکړي، ګوره دا خو دې ته په تاوان کې نه ده، ګوره دام په ګټه د کله وطن مخپته مخته لاړ شي، او ګوره چې انجینران پکې پیدا شي، ډاکټران پکې پیدا شي، د خلکو ستونزه باوري په یوازې ملایي خو د خلکو ستونزه نه. نه مې دا پوښتنه ده که دې په دې باندې هغه وکړي
پدې کې دوی خپل ګټه ده. نو بیا ستاسو په نظر ولې دوی خپل ګټې په ضد کار کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟
کافر نہاری درس کی علوم وائی سبا وزن سبا کی ٹول خل پزا تا ٹول نڑی کی او خطل او منگا تر اوس دغر سر تن شو خطل ہے تو خدا شید من شوا دی او شوا نہ لرو او ہم ز کنا جتا شو گور دی ایران خبر تو کز ایران کیوں پا زمانہ کی او دم ا دام ملا صاحبان راجک شل یو اسرائیل کن کھانا جوڑ کڑی وا بیا دا کار ہا
یو بل اردن کیم لرو جان راو پیشنی آزادی رادیو
مننه محترم اسما سروان صاحب، سلامونه تاسو ته آزادی رادیو ټول کدن من اردن تعالی دی وکړو جوړ بیا
سلامات اوسې ډیر مننه
قربان سما یو سلام ډاکټر صاحب ته ما سروان صاحب محترم دلته ست سره سنې کته وصل ټول په دامه باندې کې نه پوهیږم چې طالبانو کم دغه باندې کړی دی د سم په موضوع باندې سم پونه سم محترم
سروان صاحب زما در تو وایم طالبانو هغه شوانزي چې په کلیو کې جوړ شوی ول د ماشومان لپاره او په کورونو کې وو یونیسف با یا ملګرو ملتو با پیسې ورکولې معاش به یو ورکو وسه دا بند کړی دي
قربان صاحب محترم سروان صاحب ډیر شایسته موضوع متاکلی علاقه قدر وکړه خبره ده چې سروان صاحب محترم شونځي ته حضوریت مزلرو به لا بیل خبرونه کوم ویل دي چې د شونځي طرفدار یو او بل دا د ماشمان شونځي خو چې سروان صاحب محترم دا خود موږ واقعیت مر د ملک پرمختګ دی نو ماشمان خو اگر شدینا شونځي کې باندې محترم سروان صاحب نو دا د ماشمان شونځي خو باید نصیبند ځکه دلته چې به وځي کورنۍ سره د یونیسف خامخا چې دا شونځي د ماشمان ته د خړې زما په فکر او نظر محترم سروان صاحب ما ته د معلوماتو چې دا به وړیا مو زه کده چې دغه د نزنې غوښتل چې مثال
بله وړیا
تنخواه نه غوښتل وکړو. نو دا وړیا څنګه خو نه دلته کندې وي چې ما څه مثال خبرې سروان صاحب ستړي خلک ته هغه د میاشتو پیسې مثال خبرې نه درلودې چې په داسې ښوونځي کې دغه چاغه میاشتنۍ معاش لري مثال د خبرې. دا خو ډېر وړیا ښوونځي و، نو دا باید چې نکي بان محترم سروان صاحب زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده، لکه مخکینو اورېدونکو چې غوښتنه وکړه مثال د تر په ملک کې انجینران ته ضرورت لرو، ته چې وګورې نړۍ اچمي سلاوي جوړې ته سروان صاحب محترم خپل په ملک کې ناسي په بل ملک مثال د خبرې کمپیوټري جنګونه شروع کړي دي او موږ دروسه په افغانستان کې وخت نه لرو، دروسه مو یو میخ نه دي جوړ کړی. نو دا زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا تجربه خلاص کړي.
سلامات اوسې، ډېره مننه. بل اورېدونکو هم شته تاسو هم ځان راوپیژنه یا ازادي رادیو
او مننه. البته سروان صاحب ما غوښتل چې په دې اړه وایي نه ښوونځي موږ ته چې استادان خو یو یا په ټول کې چې ګورې علم دانش وایي افغانستان کې، نو په دغه ترڅ کې دا سروان صاحب هر وخت د موږ په ویلو باندې خلکو د شاخه خبر ځانو شاخ کړی دي. نو په ټول کې چې ګورې خدمات نور له کوم ته چې ګورې لکه اتل صاحب چې ویلې ان دغه خدمات هغه ځمندران چې په خوده باندې یو ډېر کوشش کوي چې ملت لپاره څو کې ملت هغه کې ملت وګوره چې ولوم ځکه تقریبا وګوره یا دینی اشری مثلا ټول د عمر ته دی خاص ته وجود چې دا ملت په کومه درې ملت په کفاسي ملت وګوره چې روزي چې څنګه نو په خپله دغه چې دا سروان سره چې نو هر وخت موږ د خلکو لپاره ډېرې منډې کړي دي، ډېرې وینم پیسې دي، مګر بیا هغو خلکو ته خط دننه مار کړي دي، خر په لاس سره وړي، زمینه مې وره چې په نورو نورو مقامونو کې دي، زمینه یې وره چې په غټ غټ پانتونو کې دي. نو غریب پایمال د غریب پاتې ده، غریب خپل د دې په ګرځې سروان چې خپل ځان ته ټکر نه دی نه په ټول کې چې ټول موږ اتفاق درو موږ ته موږ سره ورسیږي، خو موږ بخت یاستو په ټول کې چې موږ راغې یو شته مې کړی ده تقریبا موږ چې موږ د ډوري پرمان ده څه خبره. نو په دغه خبرت ملت خپل تصمیم نشي اڅوک ځان ته ګټه کوي بل توان لري، به دغه وایي چې دا چې ځان ته خوښي ماته خوښه دا چې ځان ته زمونږ باندې د غټو پاتونو کې لیکلوس کې باندې موږ کبا په تر افغانستان کې نو د داوود خان راځي فاته موږ نه دي چې چا موږ ته خدمت کړی، نو خدمت موږ کړی دی، تم کړی دی، موږ ځان ته نه کړی. سرنا ته محترم
ډیر مننه. سلامات اوسه کور ودان ډاکټر صاحب. شینوارې د خلکو نظر خدا شي دی، یعنی کوم کار چې طالبان کوي دي شونځو په برخه کې خلک ور سره موافق نه دي، حتی په دې منځ کې طالب پلو خلک هم وو چې یې پیژنم او په ځلونو یې د طالبانو په ګټه خبرې کړې دي په بیلابیلو موضوعاتو کې، لیکن هغوی هم موافق نه دي. او مخکې ما د استاسو د خبرو پرې ویل چې تاسو ویل چې دا پریکړه به دومره ساده هم نه وي، لیکن دوی پریکړو ته چې ګورو همدغسې ساده ښکاري شي ځینې، خو که څنګه؟
ډېر مننه. اول خو څلور ملګرو چې سلامونه وایي، موږ ورته وعلیکم السلام و رحمت الله وایو. او دویم ستاسو خبره ډېره دقیقه ده چې د خلکو د رضایت نه بغیر حکومتونه ډېر کامیاب نه وي، که په زور او تشدد یا د خلکو په مذهبي انګېزو راپارول هم چلیږي، خو چې رضایت د خلکو نه وي بیا به ډېر دوام یې سخت شي. او بل دا فیصلې چې دی فکر کوم په ځینو برخو کې بیا دوی ډېر هغه استراتیژیک روان دي که نه، نو زه خو منځ کې نه یم، نه پوهېږم چې دوی په سادګۍ فیصله کوي کوم لرې فکر کوي، خصوصا د جنکو په برخه کې. خو لکه زموږ ستاسو ټولو شریک تشویش چې دی دا ده که چېرې دوی دا دیني عقیده ګڼي یا فکر یې ګڼي یا دا د سبب او د ګناه کار ګڼي، بیا خو ډېر مشکل وي. بل د هلکان د مکتبونو بندول ما ته ډېر داسې پوښتنه ښکاري ما ته، نو دې کې باید سړی پوښتنه وکړي. یو مسله زه تاسو شریک کړم چې دا چارواکو کم څوک اوري چې دا وزیر صاحب ته ورسئ، دا وخت چې زه سرپرست وزیر وم خو دا پالیسي او دا شیان مې ورته جوړ کړل، ډېر کار منظم شو. ولې وروسته بېرته چې زه بیا موین شوم یو نظارت ما وکړ، یو ډېر خراب یعنی شاکینګ معلومات راته لاسته راغلل. 80% ټولګي چې وو په دې سیمو کې وو، خصوصا هغه چې یونیسف حمایه کول، چې ډېر تمه مکتب ته په 200 متره یا 100 متره کې وو، مغه یو معلم بته مغه سن کې درس ورکوه، د متعلمینو د نومونه رادو بدل کول، دا ډېر یو غټ حالت خاینانه کارو. نو بیا ما یونیسف نه کومک وغوښته، یو 50 ځوانه لکانو جنکۍ مې په یو موسسه د لارې نه استخدام کړه، ځکه د یونیسف پالیسي داسې وه چې مستقیم نه استخدامول، او خپله یو هیئت مې ورلېږه چې ډېر 100% پکې شفاف او لایق خلک راغله، او دغه ستونزې هم تشخیص کړه چې دا معلومات یې کنه په کوم ځینو کې چې کنفرم کېده چې رښتیا غلطي ده، او د حقیقي سیمو کې دا ښوونځي جوړ کړل، لکه دا د ډوپلیکیشن یې منځه وړو یا د تضاعف. وروسته متاسفانه پروسه بیا دغه شوه، داخل نه ثبوته شوه. نو دې کې زما شک خو په داخل کې ځینو ملګرو باندې مو یا رهبرۍ کې چا ضرور نه ده چې تبصره په کمپاین سیف مې هم زکوو، چې هغوی هم نه غوښتل چې دا دومره بې تفاوتي خارج. یو دلیل خو امنیت هم وو دغه خو باید موږ سره ومنو نام نیوه او خپل تبه ډونران ته د دې نوم باندې دوکانه چې دومره ډیر غلطی پکې موجوده نو پروسه چې ما د شفافیت شروع کړې وه بیا ټوله کامیاب نه شوه نو کچېره دوی د پدینیت دا کار کوي چې واره چې کوي دای خو وخت دی چې کی چې دا کمیونټی بیس اډوکیشن سینفونا یا د ټولګي د ټولنې پکتاچا د سینفونا او سینخونځي دا مطمئن شي چې دا د اصلي خونځي نه لري دي کافي او فاصله باید دي حداقل 3-5 کیلومتره باید لري او بل دا معلومات نه لري کوم څه تاسو ویلې موږ غواړو چې ډیر افغانان ته کار پیدا شي ډیر افغانان حداقل د ډیر ابتدایي وچ ډوډۍ خوندل شي نو دا یو مثال هم پکې شته چې یو فرصت ده چې زه د خپل یو پیغام د لارې نور څو
بله سپ ډیر مننه د دغه ټولګي او اشوانځي د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې د وزارت دی او چارواکي یو کلیپ یا غاک مو ترلاسه کړی دا به سره وورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو
حسیب الله صاحب زاده د معرفت وزارت د موسساتو د تفاهم نامو د مشکلاتو د حل کمیټې نه مې رابطه کړې ده دا کوم د چټکو زده کړو سی کوم سیمفونه دی وزیر صاحب قدرمن اجاغا سیوا مر کړای دا چې عاجل دا باندې نو سبا ته فورا نمبر ورته کې دا اوس په ټلیفون باندې رابطه سره کیږي رابطه وکي او سبا نه باندې له خیر سره لام خوشاله او کامیاب در
bale ډاکټر صاحب شنوار تاسو د دوی خبري واوریدي د دې چټک زکر ټولګي دا له دې سره متفاوت دی بیل دی او کسنګ
او دا لکه تفاوت لري یو د ټولنې په سطح ته ټولګي دی کمیونټی بیس اډوکیشن او یو هغه دی اکسلریټډ لرننګ یا چټک زده کړه دا به لګا لري دا ډېر خوش چې دا کلیپ راغی دا هغه لکانو جنکې دي چې د خپل زده کړو نه وخت پاتې شوی دی دوی محروم پاتې شوی پر دلیل چې دی به موږ د یو برنامه لرل چې په یو کال کې دوی 200 نه وایي یعنی که عمر یې لګ ډېر می نو هغه چیر سیمپونو کې نو کېنو د غربي ملکونو کې هم داسې د عمر په حساب باندې سیم کې کېنه یو به ورته کریډټ نه پوره کوي زموږ سیستم خو عمر پر مختللی نه ولې هغه خل دا یو ډېر ښه ابتکار او یو ډېر ښه بدیل و چې هغه لکانو جنکې چې عمر یې لږ ډېرېږي نو بیا دې په یو کال کې ورته 2 سیمفونه درس ورکړي شي او عاجل کنه په چټکۍ سره نو کېدای شي دوی ته چا داسې اطلاع ورکړي چې دې کې د جګو عمر جنکې دي دا یو شک مسر اوس پیدا شو
دوی خبرې نه کوي من ادا د کلیپم یا د غږم په یو شکل سره پیدا کړی دی دا هم رسنوی ته نه ورکي البته دا له هغو بیل دی یعنی یو کلیوالي شوانځي دي چې بند کړي دي یوې دا هم بند کړي دي نو دغه د چټکو زده کړو د زده کړو مالی مصرف چا ورکاو د پوهنې وزارت که دا هم نړیوال ورکاو
دا هم پایان شکل و پزین ورخ که پوهنه وزارت ورکو کم او دیرم دا یونیسف لاری نه چه به بسیر اتلی دا معرف وزارت بچه نل کولی یا رسیتون تا و معمولا نینجوگان تا او زن نینجوگانو پا مستخیل دا ولی مرخ بسیر پیدا کولی
بله دا چمره پراخو چمره او تعداد شمیره
د دې دقیق شمیر زما په یاد نه دی خو د ټولنې په سطح د خونځي او نړیوال زیات کوم کې دې شته 50%
بله یعنی دا یو بل گزار دی ما مخکې وویل چې یو لیوی خو د جنو زده کړې باندې کړې لښ په جم ټولګي ورسته هغه یو گزار او اوس چې دا محلي یا سیمه ایز ټولګي بند کړې دا بل گزار دی او دا هم بل گزار دلته یو چا یو پیغام کې راته لیکلی دی وای بل اقدام درته چې تر 15 ټولګي کوچنیانو لپاره دی چې تر 3 کیلومتر پورې شوانځي نیوي هغه دی هم بند شي ځنه پیغام چې د دینې څه منظور دی مطلب دا دی چې صرف یو بندیز نه دی بلکې څو بندیزونه دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې پر زده کړو باندې لګولې دي نو څه فکر کوي چې د چټکو زده کړو شوانځي په څه خاطر به بند کړي په دې خاطر چې تاسو یې اشاره درلوده چې د الیکانو انجنونو زده کړې یو ځای وي
نه دی یو ځای مشکل نه و بلې وي مګر ما تاسو فکر کوم چې کله چې دې کې ورته چا ویلي چې ځنې جنکې چې عمر اند شپږم سم مطالعه محمدلند ولا سکل نه وي کچا ورته د معلوماتو پر چې د چټکو زده کړو کې د دولسکلن نه جن لوړی د لوړو مرجنه کوي درس وای دغه علت کې دی شي متاسفانه چون د دوی نمائنده نشته مونږه خبرې په ګومان کوو کنه یا په تحلیل کوو
او په دغه د چټکو زده کړو په شونځیو کې به څه فکر کوي؟ حدودا تاسو ول چې دقیق شمیر به پیاد نه دي دغه شونځي څومره شون کې به په کار بختول؟
اونو 15000
او تاسو ول چې ماشونه دي هم په هني وزارت ورکول او هم نړیوالو ورکول؟ نړیوالو ورکول. څه فکر کوي څومره به پیاد دي چې هر شون کې ته به څومره معاش ورکول کېدو؟
ماشونه ډېر نه و، لکه د حکومت د مالیم په نسبت یو 100% زیات و، ځکه حکومت مالیم تقاعد لري
په یو بل شي. هم شته چې زموږ اوریدونکي خبر شي، یعنی کله چې دغه شوانزی بندي شي او خصوصا هغه شوانزی چې نړیوالې تمویلوي، دغه معاش هم قطع کیږي، دغه پیسې هم په افغانستان دری شي، یعنی یو تاوان نه ده چې خلک له زده کړو محروم شي، اقتصادي تاوان هم ډیر زیات دی.
او خو بازار کې د اقتصاد څرخم رو کیږي، هغه هم کمزوري کیږي، د خلکو د خریداري کچه هم کمیږي، هلته دوکاندار هم تاوان کوي، ځکه سودا څوک نه کوي.
بله، دا د ملګرو ملتو په یو راپور کې د نجونو د تر زده کړو پورې ویلي ول، کله چې د نجونو زده کړې معنا شوي دي په افغانستان کې لږ پژم ټولګي پورته، افغانستان د میلیاردونو ډالرو تاوان کړی دی، ځکه چې هغه څرخ اقتصادي ورسره ورو شوی دی. همدا ستاسو تر خبرې پورې پرحال بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ټولګیو په بندیدو خبرې کوو، اوس بل موضوع هم پکې پیدا شو چې طالبانو د چټکو زده کړو شونځي هم بند کړی دي، په دې هم خبرې کوو. او مخکې تر دې چې اوریدونکو له سټوډیو سره تماس ونیسي، ډاکټر صاحب شینواره، یو بل موضوع هم شته چې دا هم له دې د تعلیم له موضوع سره به ارتباط نه ده، هغه تخنیکی هم کاروي اوریدونکو منتظر دی. خیر، اول بده ته ورشو، مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
موضوع څنګه و؟ ما دوه درې واره ټلیفون کار سو سم نسلم پو.
موضوع دا چې طالبانو په کلیو کې ځینې شوانځي جوړ شوي ول چې نړیوالو پیسې ورکولې، یعنی شوونکو ته معاش یونیسف او دا یې بند کړي دي. ستاسو په نظر دا څنګه کار دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې داسې کوم ټولګی و نه و که څنګه؟
بالکل، موږ په سیمه کې اوس هم شته، هاوسته تر اوسه خو داسې کومه ستونزه نه ده پیښ شوې چې بند کړي وي، خو باید بند هم نه شي. طالبان په فکر نه کوم چې داسې یو څه وکړي چې هغه د وطن او یا د ملي ګټو تاوان دي، ته خو عصري زده کړو ته هم باید وروګرځو، ځکه چې دنیا پرمختګ کړی دی، یوازې خو علمي یعنی طالبان به داسې کار ونه کړي چې خپل د ګټو لپاره کار کړي، د وطن تبام شاید وګوري نه. دا و چې زه فکر کوم یا وینم تر ډېره حده پورې وطن پرمختګ کړی دی، په کلام باندې پرمختګ کړی دی، په هرې واتې کله نه، خو داسې یو څه نه ده پیښه شوې تر اوسه پورې، خو داسې اورو په نور په د میډیا باندې چې وایي بند شوي دي، دا او شوي دي او ها شوي دي، خو دومره هم نه دي بند شوي کله دا خلک چې وایي داسې مشکلات نشته کله دا وش تاسو وایي یا دا میډیا وایي.
بلې، تاسو له کوم ولایت خبرې کوئ؟
زه هلمند ولایت
سره. په هلمند کې ما امر کړی دی، موږ چې څومره خبر یو، هلمند، زابل، اروزګان او کندهار کې، او همدارس بامیان کې، نور ولایتونو کې هم فکر کوم چې ویلی دی، او چا خو دم راتول چې په ننګرهار کې ویلی دی، خو په شاید په ځینو سیمو کې به بندې، په ځینو کې به ورو بندې شي که څنګه؟ خیر، ستاسو خبرې قطع شوې، مننه. که بل اوریدونکی بله بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوئ تاسو مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست، ازادي راډیو ده، نه پېژنم چې ولې خبرې نه کوي. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، یو بل ته به ورشو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځای خبرې کوئ؟
له کندهار سره خبرې کوئ. حضرت الله صاحب تم دې په کندهار کې سلامونه وایم، د سفرونه و تازه ورته واسه څوم پر کم برابر جوړه د ګوره.
شاشه، تاسو دې کندهار په کومه سیمه کې اوسئ چې زه بیا موضوع درته وښایم؟
د کندهار په میوند ولسوالی.
میوند ولسوالی کې شه. ستاسو په سیمه کې داسې شوانزی یا ټولګي وو چې په کورونو کې وو او د شاوخوا ماشومان به ورته راتلل درس پکې وایو؟
یاره په تېر حکومت کې داسې لېرې لېرې نشته جوړ شو، مګر اوس نشته. اوس فلحاله ښوونځي نشته. اوس خو موږ زما مدرسې ځینې غواړو چې اسلامي عمارت بلکې ما مدرسو ته پرمختګ ورکړي، مکتبو ته، چې دا زموږ کوچنیان به هم به دیني تعلیم وکړي، هم به مکتب وایي. دا اسلامي عمارت باید چې موږ ته دا جوړ کړي، او د نړیوالې ټولنې مو دا غږ دی چې باید چې دا موږ ته جوړ کړي. نو دا زموږ غوښتنه ده د دې څخه باید چې انشاءالله که خدای کول دا به دې راته پوره کړي.
تاسو ویل چې پخوا داسې ټولګي وو، اوس نشته. له څه وخت راهیسې دا بند شوي دي؟
دسې دي پخوا لېرې لېرې زموږ ته جوړ شوي دي. هغه هم هغه تېر نظام خاص پاملرنه نه ورته کوله، ما چې دغه چې جوړ کړله هغه اطلاع دوی پکښې وه. نو اوس چې دي اوس هغه کشور ولاړ دي، نو اوس څوک خاص نه هغه پکښې کوي، نه زده کړې پکښې دي، نه شی پکښې دي. حقیقت خبره درته وکړم، نو نور باندې نیم مدرسې شته، سنفونه پخوا پکښې فعاله وه، خو اوس نشته.
ډېره مننه کور دی ودان، سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکی وایشته خیر، مهرباني کوئ اول تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
خوشحاله اوسئ. تا ته هم سلام، د میلمنو ته هم سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته هم سلام.
کور دی ودان، مهرباني کوئ صاحب.
ولا سروان صاحب محترم، مونږ خو ډېر چغې وهو پوهشي. ابله ورځ یو طالب راغی زما خوا ته، ودرېدله زما سایکل خوا ته. نو ما ورته وویل قاري صاحب، نور پاچاهي هم صحیح دی، دولت هم صحیح دی، پوهشي دا زورواک او دا ختم شو، دا د خیره. او یو والي صاحب به ټول ولایتونه به نیوله، پوهشي چا به ورته غږ نه کول، چوکیګانې به خرڅولې. خو تاسو یو کار وکړئ چې مکتبونه خوشې کوي، نو خبره به بل پلو اړول، چې بیا به مکتب خبره کوله، بیا به خبره بل پلو به اړوله که نه. نو د دې خلکو مکتبونه نه خوښېږي صاحبه. نو مونږ چې تمامه ورځ چغې وهو که نه، چې مکتب مکتب وای، خوله دې بنده که، چې مکتب خوله دې ماتومه که نه. نو مونږ چې مکتب یاد کړو ورته، دوی خبرې بل ته اړوي. نو خدای دې مونږ افغانانو باندې ورحمېږي. دغه دوه درې کاله بعد به بیا د خیره هغه یو دغه دی وای، سپن بلابن او نور د څخه یو متل وکړله، یو سپینګیری سړی وایي مکتب بند او پاکستان اخر اغلاس فامیلي. بس دغسې یو سپینګیری متل وکړله ما ته، وایي ته به دا داسې وایي. نو هغه ډېر معنه هېر شو، ډېر ښایسته متل هم دی او ډېر ښایسته شی دغه یې په دې جوړ کړی. نو خدای پورې زما افغانانو باندې ورحمېږي. نو بس نور سوال نه غواړو، خوشحاله اوسې، کامیاب اوسې. مکتبونه نه خوشې کوي، قسم په خدای که مکتب خوشې کوي، چې زه قسم درته خورمه. زما یو خپه شته، بل نشته. د دا بل خپم پرې کومه پوه شو، خو مکتب نه پرېږدي. دا که پرېږه دل دا خپل خپم پرې کومه پوه شو. دا ولا که مکتبونه خوشې کوي صاحبه.
مننه چې تلیفون مو په سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب، دا اوریدونکی خو مو ډېر زیات مایوسه دی. هېڅ هیله نه لري چې طالبان به د ښوونځیو په برخه کې، خصوصا د نجونو د زده کړو په برخه کې خپل دریز بدل کړي. تاسو هم همداسې مایوسه یاست او کنه فکر کوئ چې بالاخره به دوی په خپله پالیسي بدله کړي؟
نه، د اورېدونکو خبرو کې دوه اړخ. یو هغه د سپینګیري کاکا مشوره کنه چې طرفدار دی، او بل د خپله د تعلیم سره شدیده مینه، چې یعنې یو خبره نن خطا کوم او مایوسه. نو زه خو مایوسه نه یم، ځکه د ټولنې او تاریخونه چې وګورو، د دې نه په سخت سخت مشکلات راغلي، بیا هغه ملتونو د حل لارې پیدا کړي دي. او اوس خو دنیا هم سره وصل دنیا ده، او دا اوسني چارواکي هم خو دې انسانان دي زموږ ستاسو باندې فکر کوي. او بل هغه یو هیئت چې د اروپایي هیوادونو نه تللی وو، ډاکتر صاحب خوشحال روحي په مشرۍ، هغوی خو تقریبا د دوی د 90% مشرانو سره کتلي وو، او ټول د دې طرفدار وو چې باید خوشي شي. او ویل چې زموږ صرف یو دوه درې مشران یا څلور مشران د دې مخالف دي. نو موږ به دعا کوو چې خدای څلور مشران هم هغه کې ذهن یې تغییر کړي، فکر یې بدل کړي. او بل په ملتونو کې خو دا پوټینشیل همیشه وي چې دی راټول شي، منظم شي، او همیشه جنګ نه، د معقولو لارو نه، د سوله ییزو لارو نه، د جرګې د لارې نه، د خبرو اترو لارې نه مسله حل کړي. نو زه مطلق مایوسه نه یم.
لیکن ډاکټر صاحب، دا درې کاله بلکې څلورم کال دی په پوره کېدو له نږدې دی، دا په دې اوسنۍ چټکه دنیا کې چې د پخوا سره کې مقایسه کو، د دې یو ورځ د پخوا له شاید له پیړۍ سره دې به مقایسه وړ وي، یعنی دنیا دومره چټکه ده. په دې اثر کې درې کاله څلور کاله بې تعلیمه خلک پرېښودل، څومره موږ د پرمختګ له کاروانه شاته غورځوي؟
او مایوسی بله مسئله خفایی خفه خود ډیر سخت خفایی شدید خفایی ځکه دا حیاتی مسئله ده کنه لکه زموږ په اولادونو څوک د مدرسه په وخت کې په دوا باندې او یا د مکتب د عمر په وخت کې په تعلیم زده کړه باندې نو نه یوازې فرد ته کورنۍ ته بلکې افغانستان او په دغې په نتیجه کې ټول بشریت ته دا تاوان دی او په دې خو موږ تاسو ډېر بحثونه کړي دي چې یو کال زده کړه چې یوه جنۍ یا یو هلک اضافه کوي 20% د عاید د هغوی ډېرېږي یا مثلا هغه جنکۍ او هلکان چې تعلیم یافته دي هغوی کې ناروغۍ یعنی په یو ډېره لویه پیمانه کمیږي ځکه هغوی د خپل حفاظت او نظافت خیال ساتلی شي هغه کورنۍ چې تعلیم یافته دي هغوی د دنیا په رابطه لرلید او برداشت ډېر پرمختللی د نورو انسانانو سره د تعاون او مینې او همکاری او مرستې روحیه پکې ډېره یعنی بې حده ډېر فواید لري او د اسلام له نظره خو زه په دې کې ډېره مطالعه لرم اته سوه څلوېښت آیاتونو شریفونو کې د علم په برتری باندې تمرکز شوی دی اصلا د انسان چې د ملایکو نه برتري ورکړل شوې په دې علم ورکړل شوی دی ځکه ملایکو ته ویل چې زه یو موجود پیدا کوم هغه ورته ویل چې دا به ویني دا یې ظاهري غریزې دي انسان کې د ظاهرا د جنګ او جګړې او د تشدد غریزې شته ولې خدای ورته ویل چې دا ډېر سمبولیک او عمیقې معناګانې لري چې تاسې نه پوهېږئ او زه پوهېږم او کله چې آدم پیدا شو او ورته ویل چې ملایک ته ویل چې د ټولو شیانو نومونه ووایي هغه یې ونه ویله او آدم ته یې ویل ده وویله که نه وعلم آدم الاسماء کلها نو هغوی ورته سجده وکړه معنا څه شی ده چې د ملایکو په نسبت د آدم برتري په علم کې وه علم هم یوازې د فقه 15 اصطلاحات نه وو یعنې هغه خو هم ښه دي هغه خو موږ او تاسې عملي کوو دا د کائناتو او د ژوند او د قوانینو او د رمزونو او د رازونو د باره کې پوهه وه چې علم آدم الاسماء کلها کې بل قرآن شریف چې تاسو وګورئ هلته چې هر چېرته د علم ذکر کېږي یا د علم د اهمیت د هغه نه مخکې د طبیعي پېښو او د پدیدو او د موجوداتو ذکر کېږي د اسمان د ځمکې د باران د ورېدو د انسان په بدن کې د نظم او د عجایبو دې ته چې بیا اشاره وشي وروسته وایي چې علم مهم دی نو خدای دې وشي دوی متوجه شي دوی دین 2% یا 3% آیاتونه چې د فقه په اړه کې دي هغه ته راوړي هغه کې دوی په آیاتونو تمرکز نه کوي هغه تعبیر چې د آیاتونو کاشکې هغه 12 کاله مخکې چې امام ابو حنیفه کړی وي هغه تعبیر دوی کړی وي دوی هغه تعبیر هم نه کوي دوی هغه تعبیر کوي چې د مغولو د حملو نه وروسته د نورو جنګونو نه جګړو نه داخلي اختلافونو نه د مسلمانانو د بدحالۍ نه هغه وخت کې چې کوم تعبیرونه شوي دي د استقرار تر حالات لاندې د عقدې تر حالت لاندې د عکس العمل تر حالت لاندې دوی د دین هغه تعبیر راخستی دی او خدای دې ورته هدایت وکړي نو موږ شدید خفه یو خو مایوسي بس کنه کوم چې انسان ته مایوسي فکر کوم د مسلمان په توګه ګناه ده
بله ما دا خبره په دې خاطر هم کوله چې ما هغه وختونه په یاد دي چې شاید په وختو کې به تاسو هم د پوهنې د وزارت موین وي یا سرپرست وي چې د جګړو لکبل د تنظیمی جګړو لکبل د طالبانو د غوی د مخالفانو د جګړو لکبل چې د تعلیمی پروسه درېدلې و نو څومره تاوان کړی وو نه معلم پیدا کیدو نه د انجونو لپاره شون کې پیدا کیده نه د الکانو لپاره د پانتونونو استادان مترخره پر کمبود درلودل لیکن د نړیوالو ډېر ډېر مرستي وی ډېر کومکونه وو ډېر شون کې خارج ته واستول شول چې خپل زده کړې نورې هم بشپړې کړي او لا لوړې زده کړې وکړي څه نه څه جوړ شول او ما هغه هم اکثره ووتل نو اوس چې بیا پکې دا بند حالت هم راشي نو که سبا دوی دا ښوونځي پرانیزي هم یوه ډېره لویه تشه به موجوده وي یو بل موضوع هم مخکې تر بلې موضوع تخنیکی هم کاروای چې یو اوریدون کوي لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوئ صاحب
شما نوبت
او استاد نوبت مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی
مننه سروان صاحب ته استاد د قدر ور ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسئ
او موږ به د موضوع په هکله لکه محترم او ملمنو څه نظریات ورکړو الحمدلله دا خو دیني علم هم انشاءالله پر مخ بوولی ده عصري علوم هم دا خو نو ډېر روغ سره ځینې جوړېږي خو موږ هم په خپله کې ولو که زه ملا یمه یا نږدې وملا ته یم داسې کوچنی ملا یمه لوی هم عالم هم نه یم نو موږ د مکاتبو بالکل طرفدار یو، چې مکاتب باید خامخایي په واري وازم ستاسو د راډیو له لارې له نورو رسنیو له لارې ویلي چې مکاتب باید خلاص شي، که د زنانو پر مخ یې که د نور د نارینهو پر مخ یې، باید ځکه چې عصري علومو ته ضرورت شته. خو را به شو دې ته چې ستاسو موضوع خاصه وه هغه ته اختصاص کړې ده، هغه د کلیو دغه مکتبونه دي. نو په یوه مکتب کې زما په خپله یو قریب معلم ده، نو بیا له هغه څخه ما پوښتنه وکوله په تلیفون کې، البته د کلات په شاوخوا کې دي، ما ستاسو ته خو بیا امر د ده نه یې کړی چې بندې کوي، وایي یا تر اوسه یې نه ده راته کړی. نو هغه ته زه په خپله ورغلی یم چې هغه دغه شی ده لکه دغه موسساتو له خوا څخه تمویلېږي، نو بیا دغه انجونې ورته راځي، داسې ښه ښه غټې انجونې هم ورته راځي، وړې خونو بیخي ډېرې دي، نو تر اوسه پورې نه دي بند شوي. نو داسې له ټولو ولسوالیو زه خو نو موږ حال نه لرو، ځکه چې دلته په ډېرو ولسوالیو کې تلیفون کار نه کوي، لکه دای چوپان و خاکي افغان و شمولي و په بعضې ځایو کې ټولې دغه نه دي. نو موږ د دې هیله لرو چې اسلامي عمارت و دې ته باید جدي نظر وکړي، البته دې تعقیب کې باید هغه څېړنه وکړي چې په څه طریقه ده څه ډول ده، او مطلق بندېدن خو یې موږ بالکل نه خوښوو، ځکه چې موږ د دې ملت خلک یو، موږ تعلیم ته ضرورت لرو، موږ وډې اوشانو ته ضرورت لرو. نو دا زموږ نظر و، او موږ له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه لرو چې د دوی په نظر باندې آیا دا به طالبان واقعي داسې کیسې مطلق دې بند کړي، او که به پر دې باندې یو نظر ورکړي، یو څېړنه به وکړي، یو پلان به ورته جوړ کړي چې په دا طرز کې یې تغیر راشي؟ نو دوی ته خامخا معلومات شته، دوی پوهان دي. مننه.
سلامت اوسې حاجي صاحب. تو خو یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت ام لکن ده حارت،
مهرباني کوي صاحب.
ډېره زیاته مننه. یو سلام ای توشي صاحب ته وایم، یو سلام صاحب ته وایم. زه به هم یو نظر در سره شریکم. دا ښوونځي پر برابر چې دی کینم، که دا صاحب توشي چې وویل موږ تعلیم ته ډېر سخت ضرورت لرو، یو ملک کې چې یو تعلیم وي هغه موږ پرمختګ کوی سي، پر مخ تللی سي. بې سواده زه د خپل ځان د ښوونځي بې سواده یم، زه اوس هغه په اسلام د سردار کم ته یم چې خپل نوم نشم سم ویلی، بې سواده یم. ولې د ښوونځي او دغه شی نشته، او ځینې مدرسې چې دي په افغانستان کې بې اندازې زیاتې دي، الله پاک یې را زیاتې کړي. او څه ناڅه چې موږ ضرورت ورته لرو د ښوونځي ته، مو څه ضرورت ته ولې دا رقم ته دی؟ ما نفس زه خپل زما نفس ولا کاشي چې زه یې خپله ښځه بوزم وفردې ډاکتر ته دی کښېنومه چې ته سراسي دا زما یان وګوري، مانا دا ستونزه ده. او وه خور زما په فکر ته زه هم دا رقم نه وکړي چې دا خپل رنځ هغه چې هم داسې یو دغه رنځ دی، دا یې ډاکټر ته وایي، زه مرګ به پر ځان قبول کړي او داسې خبره به در خوله را ونه باسي. او بس دا اسلامي عمارت په شریعت په چوکات کې دغه مکتبو ته یو څه زمینه برابره کړي، داسې بیخي یې پر مخ دې هم نه بندوي دغه، او چې دغه یو څه رقم کې دونه پرمختګ نور کړي کله دیني مدرسو ته څنګه چې دی وری لا دې کې د شي زم نه کې کله خارج مر په خارج مر لا خو به شي لا چې صدا نه خو شریعت مریات نه څه بلا به شي دا کم شریعت کارونه دی په شکر استه. او په افغانستان کې خو الحمدلله مو د پاک خدای راضي د امارات وس راغلي دي، د شریعت برابر شوی دي، د خو ګزام په سنا طریقه برابر کړی دي، او دا خوندې چې سول او دا خوندې ته خو موږ څنګه څه ضرورت لرو؟ ولې خو ډاکټران و دغه شان چې دي خپل نه د اسمانه سره شو کیږي او نه د مدیک سره پورته کیږي. نو د چاته موږ خارج مو څه بیا زغلو د خارج مسته مو روان یو منا هغه چې په لایر به خامخا تکلیف را ته پیښې جن، اوس موږ مجبورې چې خارج مسته بزو. ولې په دغه بزو خپل په افغانستان کې چې باجی او ډاکټر او دای شي چې ونه لري نه خو د کومه خوا کې نو موږ په امارات باندې راغ دی چې په شریعت کې نه او برابر دي.
سلامات اوسه، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب شنوار دی وای چې لږ لږ شونځوي تم ضرورت شته، نو داسې خلک هم موږ لرو چې لږ لږ ضرورت یې احساسوي.
دا دواړه ورونه خو هغه الفاظ یې داسې خو یعنې غوښتل یې چې ښوونځي خلاص شي، اما مولای صاحب نه زه مننه کوم چې تایید یې کړه چې ضرورت ورته شته. نو دوی باید لږ شي لږ منظم شي، دوی سره لاسونه ورکړي ورشي ورته وایي چې موږ هم ملا یعنی تاسو موږ ته قناعت راکړئ، قناعت نه شي ورکولی. نو بس ملت باید فشار واچوي، موږ او تاسو دا مطبوعات هم ډېر رول لري او دوی ته ضرورت دی چې خپل مکلفیت ادا کړي، ځکه دوی زموږ باداران نه دي. اوس خپله هم وایي دوی د ملت خدمتګاران دي. باید
ډاکټر صاحب دلته یو خبر پوښتنه سي، ما څو ځلې وغوښتل سي وکړم او پاته شو، هغه دا و چې د طالبانو د پوهنې وزیر په خوست کې په یو غونډه کې ویلي دي چې لومړي صنف تر شپږم ټولګي پورې نصاب نوی جوړ کړی دی، تغیرات یې کړی، اوس دي اسلامي مضامین پکې ډېر زیات کړي دي. خلک وایي چې عیني مدرسې له ښوونځیو هم جوړه کړې ده، یعنی دومره دینی مضامین پکې زیات کړی دي چې هلته نور بیا گنجایش نشته چې څوک د حساب او تاریخ او جغرافیا او نور مضامین ولولي. موږ خو دلته د نجونو خبره کوو، د الکانو آینده هم په دې شکل سره خو داسې معلومیږي چې له ټولو نه ملایان جوړوي.
په دې خو مخکې زما ستاسو تبصره هم دا وه چې چېرې دوی مسؤول چارواکي ځان ګڼي، خو دې ماشومانو د راتلونکي فکر باید کړي. دوی چې فارغېږي بیا به څه کار کوي؟ خو دوی ورته نه کار پیدا کولی شي نه روزګار. او دویم مسله د اسلامي مضامینو ده. زه خو د پوهنې وزارت کې وکالم شپږ کاله، ما د 50 اسلامي هیوادونو نصابونه د افغانستان د نصاب سره مقایسه کړل. د دې 50 واړونو د افغانستان په تعلیمي نصاب کې اسلامي ساتونه ډېر وو، یعنی موږ ټول لزر ساتونه لرل، 2000 ساتونه پکې اسلامیاتي او ټول برخې وي تفسیر پکې وقایض او فقه او قانون او سیرت او دا ټول، او هغه برخه کې چې د اسلامي علماو د نصاب لیکوالانو ډېر لایق خلک ډېر وطن دوست خلک. دوی سره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا هغه ستراتیژایسکو هغه څه چې ماشوم ته پکار دي او عام مسلمان ته پکار دي، ځکه موږ ټول نه ملایان نه جوړو. د ملایان لپاره خو موږ تعلیمات اسلامي موینیت لرو او مدرسې لرو، شریعت فاکولته لرو. نو په نوي نصاب کې ساتونه یې کم موږ نه کړه، ولې موږ ویل چې دغسې مسایل پکې واچول شي چې د افغانانو د راتلونکي نسل نورو برخو زده کړه ټکنۍ نه کوي. یو مسله بله مهمه چې دوی ته بیا هم دا مشوره باید د دې سټیج نه ورکړو چې ډېر تمرکز باید په ژبه وکړي، ځکه چې تر څو سواد څوک هم لري هغه دین هم نشي زده کولی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، وخت هم دومره و. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، له تاسې اوریدونکو هم ډېره ډېره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم ندا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پاک وی زلفه پانش فدخ ده نکړیس